د نړۍ اجماع پر دغه برخه کې رامنځته شوی دی.
مینپال صاحب، د دې لپاره چې دا موضوع لږ خروخانه شي، مخکې داسې ویل شوي وو چې ګډ عملیات، نو د تاسو له خبرو داسې څرګندېږي چې دا هغه سې ګډ عملیات نه دي چې د یو هیواد سرتیري یا نظامیان به له کرخې اوړي، یا به د پاکستان نظامیان دې خوا راوړي، یا به د افغانستان پوځیان خوا اوړي، بلکې یو ډول په هماهنګۍ به هر هیواد په خپل قلمرو کې عملیات کوي، همداسې ده؟
بالکل، ګډ عملیات هیڅ ممکن نه دی، او موږ په صورت باندې د پاکستان عسکرو ته د افغانستان په خاوره کې د عملیاتو اجازه نه ورکوو. همدارنګه موږ نه غواړو چې د پاکستان خاورې ته هم د عملیاتو لپاره د هغه سیمه کې چې هلته تروریستان دي داخل سو. دا هماهنګ عملیات دی، او هماهنګ عملیات لکه مخ چې مو روښانه کړل، دوی به په خپله برخه کې د تروریستانو د پټنځایونو په وړاندې باندې عملیات کوي، او موږ به له خپله طرفه په دغه سیمه کې تروریستان ولیدل شي د افغانستان حکومت به په نښه کوي.
د ولسمشر اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د هماهنګو عملیاتو په اړه څرګندونه کولې. په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ازادي رادیو مجلې ته وښی.
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې سر محقق استاد محمد ناصر ستانکزی د خپلو چاپ شویو آثارو په باره کې راته غږیږي، او راته وایي چې کوم اقتصادي نظام د افغانستان لپاره غوره بولی.
نو دا کتابونه یک دوه درې کتابه هم به موضوع د اقتصادي دي، هم به موضوع د اداري دي.
لیکوال او ژورنالیست پاینده حکمت د رسنیو پر ستونزو راته غږیږي.
تکړه خبریال مغه د چې هغه ډیره منفیګرایي وکي او ډیره شخصیت کشي وکي، دا غ رسنیو اوریدونکو لیدونکو بیا ډیر زیات.
لنډ حکایت که وخت وو نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کو محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د چنګاغ په لسمه نیټه د افغان فرهنګي میراثونو د ساتنې د مشورتي موسسې له رئیس سره د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه تفاهم لیک په اساس به د موسسه د تاریخي ابداتو د ترمیمولو، د لرغونو ساحو د بیارغونې، او د هیواد د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. دغه موسسه په لومړي ګام کې د پروان ولایت د توپدری او د کابل د مرنج جان غونډۍ د استوپو د اثارو د ترمیمولو او بیا رغونې په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې او د تاریخي ابداتو ریاست تر نظر لاندې کار کوي. یاد د ویشي د تاریخي میراثونو د ترمیم او مرمت په برخه کې تر دې وړاندې هم له څو نورو بهرنیو ادارو سره ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوی وو. فیروز کو موسسې په فرهنګي برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د چنګاښ د میاشتې په 13مه نیټه د فیروسکو موسسې له رئیس سره د هنرونو په برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک کړ. د باختر اژانس د خبریال د خبر له مخې دغه تفاهم لیک له مخې به د فیروسکو موسسه په بیلابیلو هنري برخو کې په تیره د لاسي صنایعو او صنعتي معمارۍ او دغه راز د روزنیزو پروګرامونو په برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. د فیروسکو موسسې مسؤلینو په یاده برخه کې د هر راز همکاریو ډاټ څرګند کړ. فیروسکو موسسه چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې فعالیت کوي، د کابل د دویمې ناحیې مربوط د مرادخانې سیمې ګڼډ کورونه رغولې دي، او په مختلفو هنري برخو کې شاګردان روزي. عدنان سمی د افغان د یو کور په لټه کې رول لوبوي. مشهور پاکستانی سندرغاړی عدنان سمی چې اوس په هند کې اوسي، د لومړي ځل لپاره په یو فلم کې د یو افغان رول لوبوي. دا فلم چې افغان د یو کور په لټه کې نومیږي، د یو افغان سندرغاړي د ژوند په اړه دی چې د جګړې له کبله له افغانستانه وتلو ته اړ شوی، او یو داسې هیواد ته پناه وړي چې هلته موسیقي ارزښت نه لري. د افغان په رول کې د عدنان سمی لومړني تصویرونه د دغه فلم د ډایرکټرانو رادیکا راو او ویني ساپرو لوري په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې دي. په دغه عکسونو کې لیدل کېږي چې عدنان سمی اوږده ږیره او برید لري او ژیړ رنګه لونګۍ پر سر ده. داسې ښکاري چې افغان د یوه کور په لټه کې فلم کیسه د عدنان سمی د ژوند له اصلي کیسې سره ورته والی لري. پاکستان په 2015 میلادي کال کې له عدنان سمی څخه تابعیت واخیست او پاسپورټ یې ورلغوه کړ. عدنان سمی چې له 2009 میلادي کال راهیسې په هندوستان کې اوسي، تیر کال په ټویټر کې ولیکل چې له هند سره مینې اړیستلی چې په دغه هیواد کې پاتې شي او نور د پاکستان زرغون رنګه پاسپورټ ته اړتیا نه لري. له دې خبرې وروسته د پاکستان حکومت د عدنان سمی پاسپورټ او تابعیت لغوه کړل. عدنان سمی اوس د هند تابعیت لري او په لسګونو هندي فلمونو کې کار کړی. عدنان سمی په زلونو په مرکو کې ویلي چې نیکونه یې د افغانستان د هرات ولایت دي او له افغانستان سره د زیاتې مینې له کبله یې له یوې افغانۍ سره واده کړی دی. د ده لومړنۍ ښځه د پاکستان د هماغه وخت د لوی څارنوال لور زیبا بختیار د کوټې یوه پښتنه وه.
تیره اونۍ د اطلاعات فرهنګ وزارت له لورې افغان سندرغاړي وحید قاسمی ته د استادۍ لقب ورکړل شو. وحید قاسمی چې له شاوخوا یو څلوېښت کلونو راهیسې سندرې بولي، څلور کاله یوازې د افغانستان د فولکلور موسیقي د اصیلو نمونو په خوندي کولو کې لګولي او په دې برخه کې یو کتاب هم لیکلی دی. د استاد قاسمی د هنري فعالیتونو په باره کې زموږ همکار اجمل تورمان راپورټ چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
او وحید قاسمی هم د موسیقۍ په برخه کې استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په رسمي ډول د خلقاب خپل کړ. هغه چې له څلوېښتو زیات کلونه د افغاني موسیقۍ په برخه کې کار وکړ او د خپل تنکی زلمیتوب توري شقیقې ورته سپینې کړې.
یو سلویخ کال کیږي چې زه د موسیقۍ په برخه کې رسمن حضور لرم او د موسیقۍ په بیلابیلو برخو سندرو ویلو، سندرو جوړولو او د موسیقۍ د سیړنې او په ورته نورو برخو کې کار کوم.
قاسمی تر وسه او زیاتې سندرې جوړې کړي چې یوازې شاوخوا یو سلاتیا یې خپله او نورې نورو سندرغاړو ویلې دي. وحید قاسمی تر ډیره په خپلو هنري کارونو کې په نوښتونو پسې ګرځېدلی. په وروستیو دوو میاشتو کې د یووالي په نوم یوه سندره جوړه کړه چې د افغانستان په لسو ژبو ویل شوې ده. د لویانو تر څنګ ماشومانو ته هم سندرې او ترانې ویلې دي. نوموړی وایي د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې هم کار کړی دی.
له 2009 نه تر 2014 پورې مې په سلور ولایتونو کې د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې کار کړی. دا هغه کارونه دي چې په تیر یو سلویخ کلن هنري ژوند کې مې کړی دي. د کار په پیل کې یم او هیله لرم ډیر کار وکم.
خو له خپل کار او هنر نه خوشاله قاسمی بیا په ټوله کې د هنرمندانو په اړه وایي.
هنرمندان زما پند هغه کسان دي چې دوی قرباني ورکوي. که د هنر پر ځای پر یو بل کار بوخت شي نو د عمر په پای کې به آرام او هوسا وي.
قاسمی د افغاني موسیقۍ لومړنی استاد نه دی، تر د مخکې یو شمېر نورو هنرمندانو ته هم د موسیقۍ په برخه کې د استادۍ لقبونه ورکړل شوي دي. خو دې ټینګار کوي چې باید معیارونو ته پام وشي.
کله چې دا لقب ورکول کېږي باید د هنرمندانو کارنامې وکتل شي. موږ یو شمېر کسان لرو چې عمرونه زیات شي، بیا له دې امله چې په یاده برخه کې وخت ډیر تیر کړی ورته لقب ورکول کېږي. خو تش نوم کوم ځای نه نیسي، باید د هنرمند لاسته راوړنې معلومې وي او معیار باید دا وي چې د خپل هیواد موسیقۍ ته خدمت کړی وي.
تورتمونه دي هر خواته سترګور شول هم بي سترګو، خو کلاس وبخي و هیڅوک دیولري پرتنه ده.
افغان لیکوال او ژورنالیست پاینده حکمت چې له څو کلونو راهیسې د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي وایي چې په افغانستان کې ګڼې رسنۍ ملي ګټو ته ژمنې نه دي. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ورسره کړې، پام مو ورته راړوم.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. دا چې تاسو په مختلفو رسنیو کې د ایډیټر په توګه پاتې شوي، په اوس مهال په رسنیو کې په خاص ډول په خبری شبکو کې ستونزې دي، اساسي ستونزې.
خوشبختانه چې په افغانستان کې په دغه تیرو 1514 کلونو کې رسنیو ډیر رشد وکړ. ولی شاید ډیری دوستان دغه رشد ته ډیر خوشبین وسی، ولی زما په نظر باندې په دومره تیز سرعت سره موږ باید دومره د رسنیو په ډګر کې دومره رشد نه وکړو. دویمه ستونزه دا ده چې زموږ رسنۍ چې دي، چې د دوستان خپه نشي، هغه شی چې هغه ملي ګټې دي یا ملي منافع دي، متاسفانه چې په ډیری رسنیو کې ټول نشم ویلی، خو په زیاتو رسنیو کې هغه په پام کې نه نیول کیږي. په نوره دنیا کې که موږ تاسو وګورو، ملي ګټې یو مشخص تعریف لري، یو ټول رسنۍ هغه ته که څوک ووایي که څوک نه وایي هغه مکلف دي، حتی هغه خبریالان ځان مکلف ګڼي چې له دغه ګټو نه دفاع وکړي. ولی په افغانستان کې به د دې برعکس رسنۍ کوشش کوي چې دغه ملي ګټې یا د قومونو ترمنځ په یو نوم بل نوم یا حتی د سمتونو ترمنځ په یو نوم بل نوم باندې، یا ډېر داسې خبرونه چې هغه د جنگ له ډګرې او هغه رازونه یعنی دشمن لاغینه استفاده کوي، باید په مغه شکل چې دي خبره نشي، ځکه چې دا زمونږ ملي ګټې د ایجابې. ولی متاسفانه چې په افغانستان کې دغه ټولې پولې ماتیږي او تکړه خبریال مغه د چې هغه ډیره منفیګرایي وکي او ډیره شخصیت کوشي وکي او خلک هم دغه رسنۍ اوریدونکي ولیدونکي بیا ډیر زیات یو ستونزه خو دغه ده. دویمه دا ده چې زمونږ رسنۍ په مالی یا مادي لحاظ باندې خودکفانه دي، نو کله چې یو سړی په خپل خپل ولاړ نه وي خودکفا و نو اوسیږي، نو دا هم یو غټه ستونزه ده. طبیعي ده چې هغه له چانه پنډ اخلي، پیسې به اخلي، او کله چې یو سړی د یو چانه پیسې اخلي نو دا مجبوریتونه دي چې د هغه فرمایشونه به بیا په خپل رپورټونو کې، په خپلو پیچرو کې، په خپلو تحلیلونو کې مد نظر نیسي. نو دغه دوه همدا ستونزې دي. او درېیمه ستونزه دا ده چې هغه صحیح معلومات چې دي که هغه د مخالفینو سره دي، که هغه د افغانستان د حکومت سره دي، په هغه رښتینې بڼه که حتی که هغه د عامو خلکو سره دي، ولس سره دي، نو ډېرې زموږ خبریال سیمه ییز خبریالان چې دي هلته د سیمه ییزو چارواکو یا زورواکو تر نفوذ لاندې دي، او هغه مشکلات لري، څه اقتصادي مشکلات دي، څه نور دغه د افغاني ټولنې مشکلات دي، نو هغوی نشي کولی چې هغه تصویر یا هغه عکس په مغه بڼه چې رښتیا ده منعکس کړي، ځکه چې هغوی هم د تاثیر لاندې دي.
حکمت صاحب، رسنۍ د عامه اذهانو لوری ټاکي. په لرو پرتو ولایتو کې اف ایم راډیوګانې دي، ته ورته نورې سیمه ییزې رسنۍ شته چې هلته فعالیت کوي، مګر له بده بخته اکثره هغه دي چې د عامه اذهان منفي خواته بیایي. د هغوی لپاره ستاسو د یو سینیئر ژورنالیست په توګه مشوره څه ده؟ هغوی باید څه وکړي؟ څه ډول پروګرامونه جوړ کړي؟
زما هله دادا او په دې تمه يم خدای دې وکړي چې د افغانستان رسنیز دګر یا خبریالان په دې پوه شي چې مونږ د یو ملت په توګه یا د یو هیواد په توګه په دې وطن کې یا په دې جغرافیه کې ژوند کوو، او مونږ باید خپلې ګټې وپیژنو چې د دې وطن ګټې په څه کې دي. کدا وطن خوندي موته خوندي، کدا وطن خوندي نه موته خوندي نه، راز وپیژنو چې راز څه شی دی، د ویلو دی، د ویلو نه دی، د دې ګټه څومره ده، د دې تاوان څومره ده. او که چیرته مونږه ملي منافع وپیژنو او دا تعریف کو، او د ټولو رسنیو مسولین په دې پوکسو کې چې مونږ ته تر ارس مخ کې د افغانستان ګټي مهمه دي، نو ان شاء الله چې دغه ستونزه ختميږي. او که چیرته مونږ ملي منافع و نه پیژنو او دا مخ ته کې نو د لمړیتوب برنکو، نو زمونږ رسنۍ لکه فکر وکړي چې د سیتار او د رباب غوندې به خلک کوري، او هغه خلک چې هغه مخالفین دي په ځای دي چې وطن ته ګټه ورسوي، هغه به زنه زیاته استفاده کوي، او چې هغه لکه د نفاق خپرول شو، هغه د رازونو پاش کول شو، هغه په افغانستان کې ډېرې تاسو پیږي چې دا شخصیت کوشي کوي، یعنی حتی د خلکو شخصیتونه ترور کوي.
په نور نړۍ کې د دغه ډول اعمال او سزا موجوده یي که څنګه؟
په نور دنیا کې د حکومتونو لخوا که هغه مستقیم وي که هغه غیر مستقیم وي، دا تبینه ده چې هر شی په یو قانوني قالب کې واچول شي، هغوی خبریالان تشویقي، خبریالان پویي، خبریالان بریف کوي، ورته وایي چې دا غزمونږ لپاره شنه خطونه دي، دا زړ خطونه دي، دا سر خطونه دي، نو بیا هغه خبریالان او حتی هغه رسنۍ هلته تعقیبیږي، کتل کیږي چې په دې کې نن څه دي، سبا ته څه دي، او ګوري. نو کله کده یو خبریال نه په یو کالم کې یا په یو تبصره کې یو خبر کې اشتباه شوي، چې هغه د ملي منافعو سره په ټکر کې هغه قتل کیږي، خبریال غوښتل کیږي، پوښتل کیږي. ولې په افغانستان کې متاسفانه چې دا شی نشته او هغه ازادي یوازې موږ دغه اورېدلی چې دلته د بیان ازادي ده. د بیان ازادي په دې معنی نه ده چې زما شخصیت ووژنې، د بیان ازادي په دې معنی نه ده چې د افغانستان د وسلوال فوز یا د ملي امنیت یا د وزارت دفاع د وزارت داخله رازونه خلکو ته ورکړي، یا هغه کمزوریان چې په دې کې دي چې د هغې نه دشمن استفاده کوي هغه ته خلکو ته ووایي، یا نور داسې درسته ده چې په سیاسیونو کې به ستونزې مشکلات به وي، خو د دې معنی دا نه ده چې ته هغه په عامه ذهنیتونو کې هغه منفور کې او هغه توهین کې. د دې د اصلاح لپاره نورې ډېرې لارې شته. په افغانستان کې ولې متاسفانه چې ډېرې زیاتې د خبریالانو د دفاع او د خبریالانو د کمیسیونونو ټولنې او اتحادیې شته، ولې متاسفانه چې سره که فکر وکړي دغه اتحادیې خپل منځ کې سره همغږي نه دي، متحد نه دي، یوې نه دي، یو د بل سره ډېر مشکلات لري. هغه قسمتي مشکلات دي، قومي مشکلات دي، فکري مشکلات دي. حتی دا به ویو چې دغه اتحادیو د تمویلونکو ترمنځ مشکلات دي. نو کله که موږ واحد سټیجونه لرو، واحد مایکونه لرو، واحده ستراتیژیونه لرو رسنوی لپاره، داسې ستراتیژي چې هغه د هر څه نه مخکې ملي ګټو ته ژمنه وي، فکر نه کوو که دغه د رسنیو موجودیت د افغانستان د خلکو لپاره دومره مؤثر شي چې څومره یې ضرر زیات.
د روسي پښتنې په توګه اکثره رسنۍ جوړې شي، رامنځته شي، څو میاشتې، یو کال، یو نیم کال فعالیت وکړي، له منځه لاړې شي، په دې معنی چې په اقتصادي لحاظ، په مالي لحاظ هغوی خود کفا نه دي. د خود کفایۍ لپاره څه پکار دي چې زموږ رسنۍ په ځان بسیا شي؟
مشکل دا ده چې موږ په افغانستان کې ناسالم رقابت کوو. ناسالم رقابت دا ده چې زه ګورم ستا ټلویزیون یا ستا رادیو په څومره حد کې زه باید په هر قیمت چې ستانه یو قدم مخکې ولاړ شم، ولې په دې نه ګورم چې زه سبا ته دغه زیات چې زن کراس کوم سبا ته دغه میدان ساتلی شم یا نشم ساتلی، دا رقابت کوی شم یا نشم کولی. موږ بر بیړه وکړو، منډه وکړو، بیا هغه وروسته چې کوم مادي سپورټ دی هغه بیانوي، یا هغه څوک چې پیسې ورکوي دغه رسنۍ ته، کم ډونر، هغه هم د هغه مشخص د ځانګړي هدف لپاره ورکوي. کله چې هدف ترلاسه شي هغه بیا هغه رسنۍ خوشې کوي، نو رسنۍ مجبوره ده چې بیا هغه سقوط وکړي یا خپل مایک خاموش کړي. نو دغه ستونزې دي چې مونږ د خپل د افغانستان د طبیعي محیط سره چې کوم محیط دلته دی، یعنی کم استعداد او سویه او فضا چې دلته د رسنیو دپاره ده، د هغې سره سم نه ځو. موږ په ډراماتیک توګه یا په غیر شعوري توګه یا په ډېر جذباتي حالت باندې مخکې ګام اچو، بیا وروسته بیا عمل ته بند پاتې.
مشوره دی هغه اشخاصو ته څه ده چې هغوی رسنۍ جوړي یا د رسنیو مالکین دي او د دغه ډول ستونزو سره مخ دي؟
زما هیله دا ده چې افغانستان د یو ورځ د داسې رسنیو شاهد اوسي چې ټول رسنۍ پکې په ملي فکر کار وکړي، او دویمه دا ده چې زموږ رسنۍ د افغانستان د فکر په اساس جوړي او د افغانستان د اقتصاد خپل په داخل کې تمویل شي او په داخل کې تقویه شي. او دغه د پروژې رسنۍ یا دغه پروژې چې مطبوعاتو ته ورکول کیږي، زه فکر نه کوم چې دا دی یا مفتي او یا د لکم سیاسي هدف نفرت ورکړي شي.
ډیره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. په نننی نقل کې یو سوی قضاوت کوي. راځئ وږمې ته به غوږ شو او وابه ورو چې سوی څنګه قضاوت کوي.
د زمري او بني ادم کیسه. په تیرو هیرو زمانو کې چې ونو بوټو او حیواناتو هم خبرې کولې، یو زمری په کنده کې ولوید. کنده ژوره او ستوغه وه. زمری ورنه ځانونه شویستلی. د پخپل ډاډ غاک د ځنګل له نورو ژویو مرسته وغوښته، خو هیچا ځان ورباندې پوه نه کړ. زمری په قهر شو، وغړمبېده، وغورېده او کنځلې یې وکړې، خو لکه ټول چې کاڼه وي هیچا یې فریاد وانه ورید. شپه تیره شوه. زمری سخت وکه شو، ریکت واخیست، ویره ور پیدا شوه، زاره یې شروع کړی. مگر بیا هم څوک راه کاره نشول. د چې مرګ نږدې لیدلی و، فریاد او زاره یې کولی. دغه وخت یو بنی آدم را پیدا شو، د کندې په غاړه ودرید، لاندې یې وکتل. زمری ورته وویل، بنی آدمه راو می باسه، دغه نیکی به دې هیڅ وخت نه هیروم. بنیادم چې د بد حال ته وکتل، زړه یې ور باندې وخوږېده. ولی جراتی و نکر چی مرسته ور سر وکری دل زان سر و بیل چی پز مریت سی اعتبار ده که یه لکن دی راو باسم اول کس بازیم چی خوری بمی بنیادم ور نروان شو اوز مری چی نور هیچ امید ور پاته نو پا جڑا پیل وکر سلگی و حلی او جڑلی دو بنیادم خواور تا بدا شو راتاو شو دکن دی پا غاره و دارید از مری تی و بیل مجارا خدای به هر چه آسانه کری زبا دی راو باسم ولی قول برا کوی چی شر بنارا رسوی از مری و بیل دادای پلوار آواز چی د زنگل طول جوی او ونی بوتی واوری وایم چی هیچ تاوان بنادر رسوم او خبدی نهی روم بنیادم شاو خوا وکتل ایوه کنده ای پیدا کرا کندی تایوه چولا چز مرای وربند پل کیگ دی راو خیزیم از مرای چی چنگ راو خود بنیادم تایی نیخ نیخ وکتل ورنه تاورا تاو شو بنیادم پوشو چی دخوارلون یکی لری خو ورتوی ویل خبلاواده مهی روا از مری ورتو ویل ما بواده هیچ وقت نوی هیره خو خورا وکیم زلمی نصبری کی بنیادم چه سخت وار خطا شوی و خواست ورتو وکر رازاده مخامخ ولاده و نبا منزگری کو چه چدول فیصله را کبی از مری ورسر و منلا ونی و ویل زن پوهیگم انسان خواخوگی چه توایی اولی لنورو توقو لری چه رحم دی وربندی وکری کله چیز مگونو پانه تو یوی او چنگ مگو چوی چه خپل کورونا وربندی تاو دکری دا رحم دی کله چه تبر را تنیسی او رانس کوروی مو حل تا دا رحم چیر دوی او بلده چه پزنگل که خو دغا کنده بلچانه دی استلی انسان استلی دا از مری دوزده کیگا ما حمله وربندی کوان زمری دسترگو لکنجونو بنیادم تا وکتل و مسیده ویه ویل اوس بکی چوائی پا همدیشی بکی یو ویه را پیدا شو او بنیادم آواز وربندی وکر صبر صبر ویه تلک تمشا چی پا کار مویی زمری چی دوونی قضاوت داده کرده و دوویی منزگر توبی هم ومانم ویه ویل ویه طول عمر ده انسان خدمت کوی بار یوری کراچه ی چلوی جو خدا یه غارک دی یه وی ور تکوی او غواگانی خپل شیدی ور بندی خوری خوچی کلا غوا یا غوایی زور شی بنیادم چرا پسی را واخلی چی غوا خیی و خوری او زرمنی و پلوری نوزمری کز ما خبرمانی ما ور تکورا سمدستی نوش جان کلا پو بنیادم را هم پکر نده زمری زنده حمله لپارا را تیت کر وینی چی طول دای و خبره کوی نور نو تیار شد دو بنیادم زده و منل چه طولی لاری وربندی بندی دی خو متل دی وی و با وره زکت هم لاسه چوی ده مرگ پا منگلو که سار بنیادم هم چه ده غواق ده سوی ده پخو آواز وورید یو زلبیا ده جغورنی تماور پیدا شوان زمری تایی فکر غاره و بیل بس یو روسته چانس وارم رازال دی سوی با لاو پختو چه زما خوارل سمه چاره گنی کنا سمه از مری و ویل چه فایده تو خو پوهیگی چه زواب معلوم ده بنیادم زره ای وکری او از مری و ویل زا دازل به همستا و منم خو گوره چه سخت وگیم تردی زیاد در تا صبر نشم که ولی از مری او بنیادم سوی تا کیسا وکرم سوی خبری پا غور سرا واوری دلی و روست بیا سوی سترگی پتکری او مخکینه خیب خیی بخبل اگده وک تیره کرا زو شیوی پسی سترگی پرانسته ده قازیان گنده پا محاکمان غاگ ورو ببین زستاسی دوارو پا خبرا ورسیدم بوشوم خود دی لپاره چی پا قضاوات کی هیچ اشتباو ندلم نو دوارا میربانی وکری حقا کند راه کارا کری او یو زلبیانی پوکری چی چوشوی زمری او بنیادم سوی کنده تا چه چو گامه اخواوه ورسر بوتلا سوې د کندې په غاړه سر وخوځاوه. وی ویل هو ډیره ژوره ده. او بیا یې زمري ته مخ واړاوه. وی ویل رښتیا تاسې به ویل چې دلته په دې کنده کې وی او په دې ځای کې دغسې ولاړ وی که نه؟ زمري ورته سر وخوځاوه، مانا هو همداسې وه. او بیا سوی بنیادم ته وویل ته هماغسې ودرېږه لکه هغه وخت چې د کندې په غاړه ولاړ وې، او زمری دې هم په کنده کې هماغسې ودرېږي چې سم قضاوت وکولی شم. زمری چې لوږې په تنګ کړی و او د بنیادم د خوړلو هوس یې د عقل سترګې ورړاندې کړې وې، سمدستي کندې ته ټوپ کړل. اوبه یې ویل زه دغسې ولاړ وم. سو یې وویل ښه ښه، تو نو دغسې په کنده کې ولاړ وې او راوتلی نه شوې، او بنیادم هم دلته د کندې په غاړه دغسې ولاړ و او درته کتل یې. اوس پوه شوم چې کیسه څه وه. نو کیسه داسې وه چې بنیادم له تا سره د مرستې نیت وکړ او بس ټول جنجال له دغه ځایه شروع شو. مانا دا چې که بنیادم در سره سړیتوب نه وای کړی او زړه یې در باندې نه وای سوځېدلی، ته به په کنده کې لکه د اوس غوندې پاتې وای. نو زما فیصله دا ده چې بنیادم دې خپله لاره ووهي، روان دې شي او په تا باندې دې غرض نه لري چې جنجال ورته جوړ نه شي. ته په کنده کې اوسه او دی په خپله مخه ځي. فیصله همدا وه. د خدای په امان.
سر محقق استاد محمد ناصر ستانکزی شپږاویا کاله عمر کړی او په دغه موده کې د اقتصاد او ادارې په برخه کې 15 کتابونه او تر 300 ډیرې مقالې چاپ کړې دي. د استاد ځینې آثار ناچاپ دي. دی وایي پر هغو کار کوم او غواړم د اکاډمي سنې رتبې لپاره یې بشپړ کړم. د استاد سره مې د دوی د آثارو او نظریاتو په باره کې مرکه کړې، پام مو ورته راړوم. ستړی مسې استاد،
جوړ اوسې، خیر اوسې. ټولو همتنانو ته سلام علیکم وایم او صحت غواړم، سلامت غواړم. له تاسو تشکر کوم چې زما له کتابو له نظریات نه تاسو نور خلک ته رسپاره وکړي. ډېر تشکر
استاد. مخکې له دې چې ستاسو په کتابونو باندې خبرې وکړو، په مجموع کې که راته ووایاستئ چې تر اوسه مو څومره آثار چاپ کړي دي؟
ما رسمی چاپین کتابونه په نن د کتابو 15 آثار کېږي او تقریبا 200 مقالې علمي چاپ شوي.
استاد، ستاسو کتابونه چې ما وکتل ډیره برخه یې د اقتصاد او د ادارې په حیثه کې ده. په افغانستان کې د قوانینو په اساس په تیرو کلونو کې نظامونه بدل را بدل شوي دي او طبعا له دغو سره بیا هغه د ادارې سیستم هم بدل شوی ده. د اقتصاد په حیثه کې هم تغییرات راغلي دي. فرضاً یو وخت په تیرو کلونو کې په مرکزی اقتصاد باندې تاکید کېده، بیا وروسته دا اوسو کلونو کې د آزاد بازار ده. ستاسو کتابونه چې چاپ شوي دي په همدې دوو برخو کې، تاسو په همدې ټولو کلونو کې چې و یوه نظریه مو تعقیب کړې ده، کم له وخت سره نظریات بدل شوي دي؟
چې ډېر نقطې ته اشاره وکړه چې هغه سیستم د اقتصاد دی. زموږ په افغانستان کې ډېر سیستمونه راغلي متغیر، اقتصاد رانمایی شده راغی، اقتصاد آزاد راغی، اقتصاد مثلا رهبری شده راغی، اقتصاد مختلط راغی، اقتصاد مثلا پلان مرکزی راغی. هر شاه، هر رئیس جمهور ځانته دغه جوړ کوي. اما بدبختانه دغه تحول، تغییر و تحول په طول د تاریخ د افغانستان کې لویه صدمه د سیستم د اداري په افغانستان کې. تر اوسه موږ یو ثبات کامل د اداري په حیثه کې سیستم نه لرو. نو بله خبره دا ده چې په قانون اساسي کې ذکر شوی چې به نام سیستم اقتصادی افغانستان بازار است. بازار، اما افغانستان څه کوي؟ افغانستان د تجاران هغه سوی استفاده کوونکي آزاد په افغانستان کې هیڅ گنجایش نه لري. په حتی په امریکا کې اقتصادي بازار آزاد نسته، حتی مداخله دولت موجود ده. حتی سیستم پلان گذاری په روسیه کې چه ده؟ تر اوسه پورې دوی موافق شوی نه چې سیستم بازار سوسیالیزه یا دغه کمونیستي روی کار کوي. ولې دوی په افغانستان بې له دې چې خبر یا دغه ښه جمله استعمال کړی په قانون اساسي کې هغه په نام د اقتصاد بازار دی، نوشته کلی نه دی چې دا کوم بازار، بازار آزاد دی، مختلط دی، بازار رزمشوه دی، رهبری شده دی، مرکزی دی. دغه بازار نو معلومه نه ده او دا ډېر جنجال دی په افغانستان کې چې اقتصاد بازار آزاد مګه اقتصاد نه لرو، بیا به اقتصاد معلوم نه دی، بیا فورا به بازار اقتصاد آزاد ته ورسیده.
استاده په نوره دنیا کې هم لکه څنګه چې تاسو ویل که آزاد بازار هم وي، دولت د دولت مختلفې ادارې دوی چاری دوی ګوري. متاسفانه په افغانستان کې دا موضوع د تعقیب موضوع یې د څار موضوع یې ډېره ضعیفه ده، او کوم اموال چې افغانستان ته راځي په ګمرکونو کې هغه متاسفانه نه چکیږي. یو وخت مې له داخلوال صاحب سره مرکه وه په همدې آزاد بازار باندې، نو هغه راته وویل وایي متاسفانه دغه اداره نسته ده چې دوی وڅاري. زه وایي تللی یم له منډۍ نه مې یو شی اخیستی ده، تاریخ چې مې کتلی فرضاً لس ورځې یا پنځلس ورځې اکسپایر ته پاته وې، یعنی چې تاریخ یې تیر سي. بیا چې مې پوښتنه کړې ده له خلکو نه وایي هغو راته ویلي دي چې دا د شاوخوا ملکونو کې چې کله د یو شي تاریخ داسې چې تېرېدو ته نږدې سوی همدا افغان سوداګر ورغواړي ورته وایي چې ورور راسه په نیمایي دا یوسه. په هر حال استاده یو وخت کې د چین په اقتصادي تګلاره باندې به خلکو انتقادونه کول او دا به یې ناکامه بلله، خو نن سبا چې کتل کېږي چین ډېر برلاسی ده کومه تګلاره چې دوی انتخاب کړې ده. دا نظریات څنګه دي استاده؟ دا کله د ډیرو پخو پخو استادانو نظریات هم دغسې راوخیزي، کوم اټکل چې دوی ورته کړی د هغه خلاف یو شی
دا ده چې هر مملکت نظر په خپلو شرایطو باندې خپل تګلار د اقتصادي تګلاره تعینوي. که د تو خزوان زموږ په وختو کې افغانستان و جاپان یه وقت ازایی تا ورسیده، یه وقتی پا دقیقه شروع کرده، پا فعالیت ها بانی شروع کرده، چونگه چه جاپان که سیستم دقیقه تقلار در اقتصادی اداری سیاسی مشخصه لا تغییره من تر اقلا اما که تحقیق کرده یه هدف تا ورسیده. در نور مملت کتو که دقیقه تغییر در رژیم، تغییر در برنامه، تغییر در سیستم در اقتصاد، تغییر در اداره، دا یو صدمه ده. مثلا یو کور جوړ کړي ترځای ورسه او بل ځای راشي چې دا کور غلط بیرته له سره بیرانی.
استاد دا تاسو نظر ته په پام سره نه تنه د اقتصاد په برخه کې د کادرونو په برخه کې فرضاً په یوه اداره کې یو ماموري په یو خاصه سیاسي نظریه پورې تړلی یو ماموري، خو په هر حاله د خپل کار دی، کله چې نظام بدلیږي نوی حالت راځي دغه مامورین چې پخوانی نظام که مقرر سو دای لمخ پسی واخستل، بیا چې بل نظام راغی بیا هغه پسی واخستل. یعنی موږ تنان نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ مو صدمه لیدلې ده، د کادرونو په حساب هم په تیرو کلونو کې موږ ډېره زیاته صدمه ولیدله. استاد ستاسو یو کتاب د اجتماعي اقتصاد په باره کې ده.
اصل اقتصاد خو ډېر دغه لري صحیح لري، موږ وغوښته چې یو لدې جملې ده یو کتاب په نام د اقتصاد اجتماعي په هغه فعالیتونه چې په اجتماع باندې زیاتر اړه لري اړیکې لري او دغه په دې کتاب کې
مثلا دغه کوم مسایل
هغه مثلا اول دغه خپل نفوذ د نفوذ افغانستان یو ګلی افغانستان د ټول دنیا چې فعالیت کوي افغانستان چې فعالیت کوي لپاره دی هدف دا دی چې نفوذ آسایش پیدا کړي. د خپل نفوس هسته مرکزی ټول فعالیت وله، تر روز نفوس ثابت نیه، تر روز تعلیم یافته نیه، تر روز سالم نیه، هیچ شی سرت نیست رسیده. از موقع نفوس پا افغانستان که ناروغ ری ده، اقتصادی ناروغی لری، ده سیاسی ناروغی لری، ده اداری ناروغی، ده فکری ده آموزش ناروغی لری. نو دا یه ملکت ناروغی اگه تایی کولی سی چی مومد دیدی و گدی سی نور فالتو دقا کمک باشی یا مومد واقع چی اول نفوز می شروع کلی بالغه آقای شانس اقتصاد اجتماعی بالا عدل داری، لکه مثلا زراعت لپار دشتی ما دی په زراعت کې مې د زراعت کړې زراعت به څنګه چې څوره ساحه د ځمکې لري څوره نه اوبه لري څوره نه لري کومه لاره پیدا کړو چې برادر دغه زراعت د اسای د نفوذ لپاره په کار واچو. بلې موضوع دا پروژې دي، پروژې انکشافي پروژې دي بعد نه نفوذ د اسای لپاره لغسي.
استاد، تاسو دوه مسلو ته اشاره وکړه، یو مو د پروژو خبره وکړه او بل مو د نفوذ خبره وکړه. په افغانستان کې په دې څو کلونو کې د سرشمیرنې چې سوي دي دا ډېرې دقیقې نه دي. فرضاً کله دا 1.5 میلیون سي د افغانستان وګړي، کله ترغه زیات سي، کله په کابل کې وایي چې 6 میلیونه ووسي، کله بیا وایي 5 میلیونه ووسي. دغه سرشمیرنې هم دقیق نه دي. په نوره دنیا کې د خدماتو او د نورو ډیرو ګڼو مسایلو لپاره دا ډیر اهمیت لري. او بله مو د پروژو مسله یاد کړه. پروژې هم په افغانستان کې چې دي ګډې وډې دي، ځینې دولت تطبیقوي، ځینې خارجي موسسات تطبیقوي، یوه هماهنګي نسته ده. نو ستاسو مشخص نظر په دې مورد کې څه ده؟ د نفوسو په حیثه کې څنګه کولای سو چې دقیقې کو، او پروژې څنګه کېدای سي چې بریالۍ واوسي؟ فرضاً دولت تطبیق کې مفید دي که خارجي موسسات؟
هرویل دا دی چې اول د نفوس په حیثه کې چې موږ ډېر مشکلات لرو، و تر اوسه نفوس د مملکت معلوم نه یي. مثال درته وایم چې په یو فامیل کې تعداد آزاد ریز فامیل ته معلوم نه یي. هغه دغه ته لاړ شي بازار ته لاړ شي، تور رپاره تور شان راوړي، څو نفره دي معلوم نه دی چې هغه ته بوټ واخلي، څو نفره چې هغه ته مواد غذایي واخلي، څو نفره چې هغه ته لباس واخلي، څو نفره چې هغه ته دلو داخلي وکړي.
دا مشکل خو استاده، استاده نو
د عربي دا په افغانستان کې هم دغه شی دی، نفوس معلوم نه دی. موږ په هغه کې په پیسای مرکزی کې کار کوو، سه په تقریبا 58 کې یو سروي د نفوس ماری ټول افغانستان کې اجرا شوه. بولغه ایس دغه نسو اغه پرې کې تمام ترکیب د نفوس معلوم سه، د نرو کې د معلوم سه، سواد او بې سواد معلوم سه، دارو او نادارو معلوم سه، ټول شان اغه تخمینی مکمل. ولی شرط نفوس وای په افغانستان کې خصوصا په ټول دنیا کې مشکل ده.
استاد، دا اوس تاسو په دې موضوع باندې کتاب هم لیکلی ده، دغه اوس کوم سرشمیرنه چې سوي دي، کله یې 1.5، کله یې 3.5، کله یې 5.5، دا په کوم اساس؟
ارمه داده چه اصل بگه پا یو اداره مرکزی سهر لرو مقتدر مستقله فعالیت کهی، اما شرایط در افغانستان که تنبوشماری خپل مثلا یو نفر سراسه یو فامیل توری زده معلومات غالم پوره معلومات نور که یاد داری که نه
پوره معلومات. استاد، چوک تلایم نیسی دیری در سیمی دی چل تور تلایم نیسی دوائم چه دغا سرشمیران چه کتاب بیلی کلای در تو چه میستناد
که؟ ارمه پخوام اتحاد در توکه چه په افغانستان کې په دنیا کې بال 15 کاله بیر هغه بیرته پارت والوګه باد 10 کاله سرشمیرنه کامل سرشمیرنه ضرور ده. وګ امریکایي په افغانستان کې له دغه نه له اته 50 نه را په دې خوا نفوس ورنه شوی نه ده. په کومه کې چې مثلا نفوس په بنسټ دی چې کې 2.03% په کوپ کوپ زیاتی نور که مدرک نلری، دا غیر قانونی دی، دا غیر دغه علمی دی. ولی په نفوس شرایط و تغییر و تبدیل ده، نفوس تولدات و وفیات در طول تغییر خوری کنه.
بله
است. دکه که چه آقا پخوانه 50 کلنه در پخوانه نظریه و لغه تخمین چه 2.03% پا دی بانده زیاد که امده هسته بسه زیادی که پا افغانستان که که پا دی شکلی بالا 50 کلو نفوس در افغانستان 2 چنده که. اما در دیر غلط نظریه ده. ما تو وای پیشنهاد کنید چه دیر از ضرور در طول شانه پا افغانستان که در وقل شمیرن دیر اهمیت ضرور ده. پا خارجان چه که خارجان در خود هدف ده پاره، در خود هدف سیاسی و اقتصادی ده پاره، نفوس افغانستان دیر خیلی.
استاد، تاسو هم پا خپلو کتابونو که ما وقتل دیر زیاد ارقام ذکر کردی، ده ارقام تاسو استاد لکم کردی؟
دست ده چه زما در کتابون سب طول تحقیقی دی، لدیر منابع بسپاده که اغلب سرطیل خپل هغه نیمګړتیاوې چې په دې ځای کې په دې موضوع کې هغه به پر ملاکه خلکو ته لاره بورکې چې دغه لاره څنګه چې دغه لاره دغه خلا رفع شي. نو هدف مې دا دی چې زما ټوله خبرې په دغه سره دي له ډېرې منابع خارجي نه اسفار کوم بلاد نشراتونه د وزارتونه نشراتونه د صحیح مرکزي نشراتونه دا سر ټوله یو د اومه مخابه کومه چې دا دې ادارې دوغره ښودلی دې ادارې دور ښودلی دی. دا مې ورته وویل دا ډېر په تحقیق یا په عملي شکل کې دا ارقام چې په کار باشي یو شکل ارقام کاراشي بل شکل او دا کتابونه چې ما ارقام لیکي له ډېرو منابعو نه استفاده کړلې مقایسي شکل دی مقایسه کړې دي.
مننه استاده. تاسو فعلا متقاعد یاستئ او یو عمر مو د علومو په اکاډمي کې هم کار وکړو. زه خبر سوی یم چې ځینې آثار مو ناچاپه دي او غواړئ چې د اکاډمیسنۍ رتبې لپاره هم ځینې آثار وړاندې کړئ. دا اثر چې دی دا څه دی په کوم موضوعات باندې اوس کار
کوي؟ هغه مې محترم زه خو خام میاد درته وکړم چې زما ټول کتابونه زما تخصص باندې دغه اتکال لري. زه دوه تخصص لرم چې یو اداره ده اداري دي یو تخصص اقتصادي دي. کوشش بکړئ په دې ټول عمر کې دا کتابونه مې زیاته په اداري او اقتصادي برخه کې دا زیاتر دا دوه درې کتابې چې نو په نظر کې لرم که حیات باقي و
خدای مو ژوندی لره استاد
دغه برابر شه خدای را سره دیاری وکړه. نو دا کتابونه یک دوه درې کتابې هم به موضوع د اقتصادي دي هم به موضوع د اداري دي. دا به هم بالاخره دغه ته چاپ کړو زما کتابونه صاحب د سړي چې قد ځای په ځای پراته دي ټولو کتابخانو ته ټولو وزارتو ته رسمي لیږل کېږي صاحب. اما بعد وقت هم خوب بدرس دول چه ده کتاب خانی دقیقا نسته.
نو استاد پا نوی کتابونه مده چه کم موضوعاتو پا ایسا که ده چه کار پیبندی کنی؟
پا نوی کتابو که نوی کتابو که زیادتر دقیقا ده یقا تخصصی جاته تخصص داده چه مگه دقیقا قیمت ده در طول کنه چه داغوانستان که مختلف شکلون ده قیمت را غلی دی قیمتون مثلا سایر تاریخی باغوانستان یا کتاب لرمه چه عجیب و غریب ده کم شانی چه قیمتونه زیاد دکی کم عامل دی چه قیمتونه غیر واقعی پورت دی پا کم وقتی پورت دی دی پر یو میار پا نام ده شاخص ده قیام غالن چه غیر ده کم چه قیمتونه چه جگی پاسواس چه علمی هر شای حتی کلی فکر کلی پا اخترو پا مراسم که پا ایدو براتو که ده قیمتون هم ورجک شه مګر غوړې چې دا قیمتونه ثابت وي و مداخله دولت اوته ډېره مهمه ده. هغه اقتصاد بازار چې دوی ترجمه کړې یا تعبیر پکې اقتصاد بازار نشته باید دې ته راهنمایي بنه ورکړل شي. اقتصاد راهنمایي باندې کېدي اقتصاد مختلط کېدي یعنې مداخله دولت ضرور ده. دلته مداخله دولت ډېره ضعیفه ده په حساب د کنټرول د قیمتو کې. یو کتاب مې راځي په خاص تحلیل وضع قیمت ها در افغانستان پا اینده که بچاپس انشالله.
استاد روسته پختنه می داده چه تاسو چه یو عمر در افغانستان در اقتصاد پیسه که چیله نکلی دی چه دول یو اقتصادی نظام غره بوله در افغانستان لپاره؟
در افغانستان لپاره سبه چه ترگو چه هم خوصید تشبسات و هم دولتیش مشترک پا واحد نظر سره مداخله و نکی یعنی زده اقتصاد سردار داود در خدایو بکی اقتصاد راهنمایی شده یعنی دولت اقتصاد راهنمایی که در نور تواش دقل داروخ که دقل داروخ داروخ مداخله دولت 50% یا 50% مداخله دولت به طقیق نظرات که موجوده. زده غوالن چه دسته سیستم درستی واحد سیستم پا اقتصاد راهنمایی شده یا اقتصاد مختلط که ولیسی چه هم دولت هم در وغلی که سه هم وقتی اقتصاد یوش هم پیش حرکت باید پیش نظر باید بلاندی بوزی.
دیره منانا کور مدان استاد زحمتونه و بخیه.
تشکر لطاستان چه مطمئن بلند نرخلا چه دخبل نمگلی نظریات ساس حضورت بلاندی کم.
او په دې له استاد چې تاسو نوې آثارم چاپ سی او بیا بیا راوغړو او په غوږم
هر حیات باقی و هر وخت موږ تاسو په خدمت کې ست.